آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړې دي اکثره خوونکو له خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسسو غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي پر نور مسلو هم پیغامونه لرو د خبرونه دوهمه نیمایي یا د خبرونه د پای برخه د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوی خو راځي پایل د خوونکو په پیغامونه وکړو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زچما خان هم در زابل ولایت د مرکز قلات غار اوسیدونکم واکن هم چې ښوونکی هغه څه دی چې یو ماشوم تر فاچهی پورې رسوي معنا یعنی داسې روزي لکه یو لښته ته یو تاک ته یو نیات چې څنګه روزنه ورکوي هغه رقم روزل کېږي نو ښوونکی ډیر بهترین او ډیر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډیر څه یعنې داسې ناسته ولاړه سره ولرو او پاتې مشران ځوانان سپین ږیري علما له هغو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وکړي زه به یوه جالبه خاطره درسره شریکه کړم د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده یعنی د پښو تګ شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوی نو د ده معاش به څه ولو هغه موږ دې ته تر ټولو بهتره معلومه وه چې معاش داسې دی کم اندازه و چې د هغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه وستر کول نو څه معنا نور نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل ما له استاذه ولې ښار کې یو سره یو ځای نه پیدا کوې چې په ښار کې واوسېږې مثلا دلته یې فکری ونیسه ده وویل په د ځواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کریه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای ما به بیا دلې سره یو کور فامیل او ژوند زندګي پاله کړی ول
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ سمې ولای ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر واچو ما د خپل منطقې له حال وایم د ښوونکو اکثره ژوند څه دی د ډېرې بعضې مشکلات لري دا مشکلات کورنۍ مشکلات مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثره هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي بعضې مشکلات لري هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري یا مثلا د خانې لري یا دوکانداري لري د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنها همدغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړي نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه که ووایو یا څه ټیټ وي ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخ ته بیایي یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده په دې چې وضعیت ګډوډ دی شاګردان اکثره نه راځي اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته محمد شیخ زاهد هم له هلمند نوزاده څخه زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي د په جهاني سویه باندې هم نظر نه دی ورته سوی څرنګه کوم چې لایق او مناسبه ده چې ښوونکي ته وسي هغه په جهاني سوي هم نه ده سوي سید یب په نور نړۍ کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده او خصوصا چې کرا سو افغانستان ته افغانستان کې خو به خیر شوون کوي خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسیدو ځای یا د اعتبار ورکول د بهي کم همت دي حتی وسنیا سر کې کو وس وګورو وس وخت افغانستان کې چې دی بیا شوون کوي چې دی مثلا پونتون استادان لاړه بهر ملک ته وتل داخل کې لوړ کسان وي هغه بیا کار دي نو چې دی غوته دند نور کول کیږي په واسطه او سره په خلاصو په بل لار باندې غیر مسلکی کسان په مکاتبو کې ګمارل کیږي پونتونونو کې ګمارل کیږي جعلي اسناد ورته جوړي دا غټه سنځه ده داسې نه چې په هر شوون کې د معلم د استاد یعنی د تاثیر سره بلکې ټول بشریت ته د معلم خیر سیږي چې خیر کار کیږي هغه مسلک زده کیږي او تخنیک زده کیږي په دې کې نو د شوون کې رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندۍ شي ته نو زموږ د چاپیریال د سیاحت سره نیولې نو چې دغه کې موږ باید ډېر توجه وکړو د بشریت پر مکتب ته توجه وسي نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کیږي دا کم دی په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتی خان قیانم له کندهاره د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمند شخص دی. معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کیږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هیواد ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس سره سیم ته ننوځي نو دی یو هیواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هیواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او ولس ویښ ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هیواد راپاروي خپل هیواد په ګټو باندې خپل هیوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځئ نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړئ. واقعا نوم هم دغسې ده ځکه موږ وینو هغه هیوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هیوادونه شاته پاتې دي او هغه هیوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د یې شکر ادا کړی دی نو هغه هیوادونه مخته تللي دي هغه هیوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوس ښه ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو له دې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي. او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د دوه زده پاسانو دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 9000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله چې دا خوري وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړی خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نورې داسې پزول خبرو د ذهن صفا کول نه لرې ساتل د زده کوونکي ذهن خوشحاله ساتل دا د دې لپاره یوه انرژي ده او دائمه خبره دادا چې د کون کې ته باید مور او پلار هر نمونه ذمہواری برابره کی چې دا کول شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي په ډاډه زړه یو څه واخلیم او خپل زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویمه مسله دادا د کون کې باندې چې هغه څنګه کول شي ځان تکړه کی هغه دی مکتب نه بعد د مطالعه کول دي او د مور پلار دا ذمہواری ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلي لږ یې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمہواری ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت دته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي. نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کیم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغرند ولسوالۍ خدیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی. نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدیر راشي او یا دغه خدیر سم کار وکړي. سرکان خراب دی، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا څنګه هلمند ده چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي. نو هغه ولایتونه هم دا د ټوله خپله زیرات خپله کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي. نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه دي غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي که نه کوي هغه خو نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زرۍ او لکه دوی چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص وي، نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي. نو دا دیرس ولایته بیا څه شي کوي؟ خو دا دیرس هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کوي او دوی استفاده ځینې کوي. نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بېله تریاکو او کوم شی چې حرام د هغه دوی اوس خواهش کوي بېرته، او دوی محتاج دي دا خو نو کار نه ده. سلامونه الله دې وکړي چې دا مو پیغام تاسو نه شي
اوریدونکو. دا وستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغه سپارښتنو باندې عمل وسی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شوی ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادر محترم اوریدن کارکون کام کاران سلامونه ومنه، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوی دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نه ستنو. کدار جاز روی یا د خپل زما غ خبرې یا د پاره ټوک معلومات لري، نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسې. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان بیسیم شمیره ده 0001 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم، 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره د 0 0 6 3 9 2 0 8، یعنی 0 0 1 1 2 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم، تاسو ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. له سمودي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ کې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1 2 3. شمیره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا. خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي، دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووکې، 0 0 1 9 4 0 0 1 9 3 0 اخیر تنه. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو کارکونکو شایست په خیر است. موږ ونډوال د رحمت الله هغه په نامه باندې د ولایت هلمند ولسوالۍ باغران قیریه خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی، تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرو او دوستانو د خپرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد اتلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو عزیز دی. تقریبا 45 کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نشته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یاد دی خپل ازمیر ژغ اوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتساپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کیدای شي چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زموږ د عزیز په اړه معلومات لري په دغه شمیرې د زموږ سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 45 کاله کېږي چې نادره کسوي دي. زموږ د واتساپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتساپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتساپ د طریقه زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینهوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکې ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 8 شپږ شپېته 5540 بل نمبر دے 0 5 8 9 3 9 4 پروسیس مارا ورتا افغان وای م 0 5 8 9 4 9 4 1 ماری ورته بیا یو یو تکرارو م 0 8 3 4 5 2 4 5 0 بل نمبر دے 0 8 9 0 3 9 0 4 پروسیس مارا افغان د 0 2 4 0 9 2 4 1 دې هله چې پیغام می نشر کیو په بیا نشر کی ازادي راډیو دی تل دی ډیر مننه خو وختونه د الله په مان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډیر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزق د کلي دی، که څوک ده پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 8 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله و سلام علیکم تاسو ته کوم درس ته پنده وختم په خیر همزله لامنه ملغمه څخه موږ د یو تر زه چې نصر نومي چې تقریبا د نس کې نظر کې شو دا چې په سلو وې څو کالې تر وکړې نه پرتان دي کار سم علمه ته نه متې په دا اوس نه راځي وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 5 2 2 8 8 او بلش میره ده 0 8 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل، زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 10 8 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سالي ری سات اخلاص ان شاء الله شي ته خبر راشي اکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و اووه یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم
ازادی میلمه پروگرام تموز اسمت ساروان هر کلی کم سلامونه می ومنی زموش ده دی پروگرام ده میلمنی لشخه و خبرو سره شایست تاسو پا منسکی دیر خلق بلد بی د ولسی جرګې له فعالو غړیو څخه وه او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تېره بیا د افغان ښځو د ناورین په اړه مرکې کوي. نن له آغلي شنکي کډوخیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژغېږم. شاید تاسو ته هم معلومه نه وي چې آغلي کډوخیل په کوم ولایت پورې تړاو لري. له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلی دي. له دې مې وغوښتل چې په خپله یې درته ووایي.
مننه. اول خو ستاسو د پروګرام اورېدونکو ته از منم شینکی کروخیل ده او ز کابل ولایت پورې فیصله متعلقم یا د دې ولایت شینکی یم او په دې ولایت کې پیدا شویم چې په هغه وخت کې دا مربوط د پروګرامې ولسوالۍ کې ده په یو کلي کې چې هغه کې پیدا شویم او زما ابتدایي زده کړې همدارنګه ثانوي زده کړې دواړه په کابل کې شوي او حتی پانتون می هم کابل که ویلی دی.
ابتدایی زدکر مو پا بگراموی که کری دی که کابل خار که؟
نه کابل خار که از پا کارپیسی که یو ابتدایی خوانزهی و اگه وقت که پنم دی بی بی صاحبی خوانزهی و سی و تا دی رخشانی لیسا وی و اگه که ما ابتدایی کری و بیا لیسا ربی بلخی لیسا که می متوسطا او علی لیسه باقی زدکر می پا ربی بلخی لیسه که کردی چه اغلی باقی چار که واقع دی
او پا پوهانتون که مکم پوهانزه الوسته
اول می تپنزه که زدکر وکره او روسته می بیا پا کاتب که سیاسی لو
تبم خلاص کو او که نیمگره پریش خود
زما آخری کال چه زما دستاش دورا واقع پاتی دی بیا زه شما موږ لاړو پاکستان ته ولاړم. بیا ډېر څومره کلونه وروسته راغلم نو بیا مې فکر وکړ چې د طبابت لپاره ډېر ناوخته دی چې دوباره باید له سره شروع سي. یو مودې ځکه چې یو وقفه پکې ډېره طولاني وه نو بیا مې په کاتب پوهنځي کې سیاسي علوم وویل.
تر ستاش تر مرحلې پورې چې تاسې رسېدلي وئ ډېر واقعا چې ډېر زحمت هم ایستلی تپ ټولوي چې ډېر سخت ده. دا بیا په نیم کې پرېښودل سخته کار دی. شاید شرایط داسې وو چې مهاجره شوی او شاید په مهاجرت کې درته زمینه نه وه چې تپ ته دوام ورکوي. همدا یې دلیل و او که کوم بل څه؟
په هغه وخت کې چون هغه خصوصي پوهنتونونه په پاکستان کې هم نه وو، هغه دولتي چې وو هغوی افغانانو ته صرف 15 شپږ سیټه ورکول چې هغه عموماً حزب اسلامي یا نورو هغو کسانو اخیستلو د خپلو کسانو د افغان محصلین تقریبا 6.5 محصلین په لس کې وو چې باید هغوی ته نوبت ورسیږي. نو هغه کلونه نیول. هغه وخت کې متاسفانه چې پرایویټ ایجوکیشن د عالي زده کړو لپاره یا د طبابت لپاره نه وروسته بیا پیدا شول چې ناوخته.
د افغانانو یو دود دی چې څوک د انجینری اول صنف ته ملاړ شي اول کال ته نو انجینری بولي. که د طب اول کال ته لاړ شي هم یو کالم ولولي هغه ته ډاکټر وایي. تاسو ته څوک ډاکټر نه وایي په کورنۍ کې یا دوستان هم؟
دا فکر کوم چې صرف د نارینه او منځ کې وایي چې بالکل مالدلی کنه انجینر صاحب حکمتیار، انجینر صاحب احمد شاه مسعود، همدار رقم نه بگم انجینر وبخې ډاکټر مو جديدي چې هغه صرف PCB ویلې وه او ما شپږ کاله طب ویلی ده. په عملي کارونه مې زیات کړي وو لکن نه متدا د کوم موقف یا مقام کې څه کار کړی هغوی ته همیشه اتلمسیان ته ووایه چې نواسي فلاني که نه نواسي مهین او نمانده. زه یو وړوکی قصه کوم. کله چې موږ د اول دورې د وکالتو لاړو ریاست جمهوري ته د کنزي صاحب سره ملاقات درلودو نو هغه بخش تشریفات وی چې احوال ورکول او څوک راغلی و یک چند نفر سیاسر آمده ما باندې شکایت رئیس جمهور د وخت هم ده چې موږ بر حال وکیل خو زه فکر کوم ستاسو د تشریفاتو ټیم هم حتی نشي منلی چې وایي چې لس یا 12 نفر وکیل صاحبان راغلي دي. اما که یو وکیل مړ وي نو وایي چې نواسي وکیل صاحبان نه موږ په ټول کې موږ سیاسر ول کېږي خو هغه وکیل صاحب که نور حیات هم نه وي چون نارینه وو نو د هغه نو الماسیان هم د نواسي وکیل صاحب وي. متاسفانه د افغانستان کې همدغه مسله ده که تاسې هر څومره زده کړې هم وکړئ یا په یو ښه کورسۍ باندې هم کار کړئ تاسو هغه نه اخلي. بیا حتی هغه نوم پورا نه اخلي کله مراسه نوم درته اخلي صاحب او جان او خان او داغم د نور لپاره د ښځو لپاره نشته ده په تاسو
څومره کاله مهاجر وی
ډېر زیات فکر کوم پوره مې حساب کړی نه اتلس نس کاله ما مهاجرت نه
څنګه دوره وه
ښه په دا د عمر په لحاظ خو زه ډېره ځوانه وم په هغه وخت کې ځواني لحاظ شاید خو صحت لحاظ بهتره وم زه فکر کوم چې او بل داسې موږ په انتظار کې وو د همسایه ملک پراته وو زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه هغه ښه وو روابط ښه وو د افغانستان دومره نه وو پاشل شوی د مجاهدینو دوره یعنی د جنګ دوره متاسفانه یوه ښه دوره نه وه او شاید موږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وی کوم څه د موږ د جهاد نوم ورکوو اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده تګ راتګ یې درلوده راکړه ورکړه درلودله نو په هغه لحاظ ښه وه افغانان سره پاشل شوي نه وو یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود نو په دې
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه دی وطن منظور نه دی مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو هغه دورې د مهاجرت چون د عمر د یو خاص وخت و چې هغه وخت چې عموماً د نوي ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده څه یادوي یې ځینې ښه یادوي ځینې وایي ډېره سخته دوره وه په له دې نظره
ښه زما معلمدار ما خو ویلی چې د عمر دغه په لحاظ انرژي زیاته وه هغه وه اما یو شی ده چې په هغه دوره کې ما از ما خود دوارو د افغان نجونو د میرمنو لپاره یو مرکز ایجاد کړلو او که خواره په مغه کې مصروف و یعنی یو فرصت و چې کار وکړو د خپلو وطنوالو لپاره او د افغانو میرمنو تعلیمي مرکز په نوم مو ایجاد کړ اسلام آباد کې دوست مغه یو بخش وغځولو تر پېښوره پورې حتی په ځینو کمپونو کې کار شروع سو نو یو د مصروف و ژوند مې فوق العاده مصروف و په اوجس مهاجرت ما داسې خپل ولس سره وو او خدمات مو کولو کار مو کولو په هغه لحاظ خوشایند وو اما داسې مسافر وو د وطن نه لر وو افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې وو دی بل اخ داسې دردونکی هم وو نه ډېر جالبه نه وم په هر حال یو فرصت یعنې له هغه وخت نه په مهاجرت وخت نه مې یو فرصت نه استفاده وکړه چې خپل وطنوالو ته کار
د ازادي راډیو د میلمنه شینکی کډو خیل خبري اوري بیا کله برته هیوات ستانه شوي
اخا زغ په 2002 کې لمراتلم او ماشمان په 2003 کې اوسات کړه
چې کله افغانستان ته لاړې تاسو هلته د کار تجربه هم درلوده بېرته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې
کار د دفتر کار مخکې شروع وو ان په هغه دوران کې چې مثلا مجاهدینو حکومت هم خود د مدت طالبان مخکې کار نه کېده بېرته چراغ ما کار کولو بله او مثلا مختلف دفاتر مې درلودل په سهولت کې ما کار شروع کړلو د تعلیم بخش او زیاتره فوکس ما هغه ماشومان باندې وکړل چې په اصلاح د سړک د سر ماشومان چې په سړک کې مصروف دي د کاروبار دي د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي د دوه اطفال لپاره درې مراکز خلاص کړل د ماشومان حق دي او مسؤول ژوند لري د ماشومان سره څنګه کار وشي ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسؤلیت دي لري ستوري پیدا کړي بلکې دوی راتلونکي څنګه کېږي هغوی سره مو ډېر زیات کار وکړه چې دا ماشومان دې ته بېرته وهڅول شي چې بېرته تعلیم ته مخه وکړي نو دې ماشومان سره زیات کار وکړه په درې مختلفو نقطو کې دا مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو دا ماشومان مرکز ته وصل کړل چې وکړی سي د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړو باندې هم شروع وکړي تر څو پر دوی یو شانته آماده سي بېرته ښوونځیو ته ولاړ شي بیا معرف سره هم د پروتوکول درلوده او ماشومانو بېرته هغه ته معرفي کول نو هغه یو کال یا اته میاشتې یا تر دوه کال پورې هغه ماشوم زموږ سره پاتې کېده د هغه ټول مصارف هم ورکول مثلا د هغه او د خوراک د صحی محافظه د تداوی د قرطاسی ان همکاران کچ د ماشومان بهتر باید در رقم تر پای پر د بی سواد پات نشي او دغه وخت یا د عمر به تر تیر نشي بهتر په درس باندې شروع کی یا حسرم په زندانونو کې کار کول ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپل ټولنه یا مثلا فامیلونو دوی پریښي وو دا ښځې بېرته څنګه او ژوند ته پسته امیدواره شي دوی په هغه برخورد کوي یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړه د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغل شو همدارنګه د مېرمنو ژوند په یو سوله ییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور مختلفو پروژکتونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او دا زما لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه له ټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا و د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړل هغه نجونه خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی و له درس نه شاته پاتې شوي وو څنګه وکړه سي سي دي او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړه سي بیرته خپل درس دوام ورکړي او دا هم له وزارت معرف سره پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به دا ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او بیرته به د یو سفته ځي زما لپاره ټول د دې ښه خبرو چې درې څلور کاله مخکې د مخه موږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نه فارغ شده زما ځوان یو ښه خاطره یو ښه برخه ده.
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي؟
خا په رښتیا وایم ما خپله علاقه نه درلودله او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم دروم کې بوخته وم مصروف وم او مهورازي وم کار مې کوله مختلف ولایتو کې او پس خدا چې کارتم کوم وخت وتلل خو یو تعداد دوستانو په دې باندې زه وهڅوله ما چې دغه علاقه مې یاسې چې خصوصا فضل الفرح کار وکړي ولې نه تاسې یو قانون ګزار ادارې د قوانینو لار څنګه دې لپاره ته کار وکړي نو شاید مغه یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې واقعاً چې افغانه مېرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنګونو اولینه قرباني هم د نجونو مېرمنې او ماشومان دي نو خصوصا قوانین زمونږ دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د یو قانون ګزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي نو مغه یو دلیل و چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم له کابل ولایت خوشبختانه چې زه کامیابه هم شوم بیا دوم ځلو دریم ځل ما درې وارې په انتخابات کې ګډون کړی او درې وارې خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیابه شوې.
آیا هغه هدف چې تاسې درلود او د هغه لپاره مو ځان کاندیداو تر څه حده پورې مو ترلاسه کولی شوی؟ امکانات یې څومره وو او تر څه حده فکر کوئ چې بریالی وئ؟
خب فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه معیارونه چې د یو وکیل باید یو درلودلی هغه دومره زما په قند باندې دومره ټیټ و دا قصدي و مطمئنا دا دوی داسې یو معیار نه و ټاکلی مثلا زده کړه په که معیار نه وه نو ستاسې فکر وکړئ چې تاسې ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یو بحث کوي هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر هغه چې لوستلی نه شي هغه په بینالمللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هېڅ باندې هم خبر نه وي نو تاسې څومره کولی شي چې په اسانۍ هغه پیسله دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسله هغوی حمایت وکړي موږ همیشه دا ډېرې ستونزې درلودلې یو خو افغانې مېرمنې هم عین مشکل موږ درلود ځکه چې ټولو عین تجربه نه درلود یو ښه خبر دا وه چې مېرمنې ټولو باسواده راتللې او موږ یو تعداد کسان درلوده چې تقریبا هیڅ سواد نه درلود، یا دومره ټیټ سواد درلوده چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې پوهېدل یو معجزه وه، نو امکان نه درلوده چې پوه شي. اسانه خبره هم دا وه چې بس په سر کې وګرځي د هغه په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رایه به ورکوله. او بل داسې موږ یو ولو چې د پارلمان غړي مختلف تنظیمو کې هم وو، خو لیکن پارلمان ته پیسې یو شخص راغلی و، یو مستقل کاندید راغلی و، نو دلته یو ډلهیز کار نه و، انفرادي کار کېدلو. دا نو انرژي هم ډېر مصرفوي، مشکلات هم ډېر زیات وي، انفرادي اشخاص قانع کول هم یو لویه خبر ده. نو همدې خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلوده او غوښتل مې معلومدار په هغه اندازه کار نه کېدلو، اما بیا هم فکر کوم چې برسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا ما خپل مسؤلیت ادا کړی ده، نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولی.
د ازادي راډیو د میلمنې شینکې کډو خیل خبري اوري.
په هر ځای کې یو جالبه خاطره وی، یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالبه وی. لکه مخکې چې مو دې زده کړو په برخه کې اشاره وکړه، په ولسی جرګه کې داسې کومه خاطره در په زړه کیږي؟
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډک یو دوره وه، خو ځینې خاطرات د باسوادانو نه وې. د کنوانسیون د اطفال د حقونو نماندر په بملنی استادو کې موږ نشو کولی چې بدلون راوړو، خو موږ به یا به م تاییدول یا به م نه تاییدول. نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواده مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته هم ورسېدلو، نو هغوی هم په همدې کې هغه درلوده، اعتراض درلوده. بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبره هم دا کوله چې ښه، موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علایم پکې نه وي. نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده، دې مرحلې نه تیر شوی دی. او د بلوغ علایم خو له 12 کلنۍ نه شاید ځینې کسانو په 11 کلنۍ کې شروع کړی وي، نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و، دا بیا طفل نه و. خو زموږ لپاره طفل هغه و چې 13 کاله نه یې پوره کړي. نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو، نو ما ورته وویل چې جناب وکیل صاحب، چې ته دومره مخالفت کوې، فکر وکړه چې دغه طفل په 14 کلنۍ کې قتل وکړ، او هغه قتل چې یو څوک په 10 کلنۍ کې کوي او هغه یو څوک چې په 14 کلنۍ کې کوي، فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري، ځکه چې هغه دا 14 کلن ماشوم خو شاید هغه اراده یې ونه لري، خو دا دومره فکری لحاظ، د تعلیم لحاظ، د تجربې لحاظ، د هغه لحاظ، او بل هغه تغییرات چې د په وجود کې راځي، هغه کشمکش د هورمونونو چې وي، شاید هلک په هغه نسې هغه د دغه پایله محاسبه کې یو قتل وکړي، نو فکر کوي چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي. نو بیا دې ویلې چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دې وشي، خو تدقیقېږي دغه وخت چې د 14 کاله پوره کړي. نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې موږ باسوادو ځینې نارینه و سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په 14 کلنۍ کې قاتل دی، باید وروسته د 14 کلنه بیا د محکمه شي. نو چې د دې کس واقعا د دې جزا مستحق ده، نو بیا تطبیق ولا بالا اطلس به کوي، نو تا خو حکم هم د 14 کلنۍ کې چې همدغه ماشوم دغه کوم وضعیت کې قرار لري تور باندې فیصله کوي. دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نه و تاثیر نه کوي. نو ډېرې جالبې خاطرې وي. یا مثلا دا قانون د اطفالو د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو، به هر وار رد شو، ګبریل کنه والا دا خو هغه نه دی پوره، زموږ وکیل صاحب ځکه دوی قانون نه ویلې. آخر ظلم عصب ولسم مادام داوته و ماشوم دولس کال عمر پرشوی و تلس نی پرکلی که دای مرتکب ده درم کی که ده بنده مثلا ده مجازات کی که اما دیر درنا جزا نه اتوار کول کی که خوزمونگا با چل سیبانه که دای لسته مزاگانه چول کلی و دا قانون را دولو او دیویلی که دا خلاف دی شریعت او تاسی اغنه را تاسو غواړئ دا له جزا نه برات پیدا کړي. نو بار بار هم ورته وویل چې دلته خو لیکل شوي چې دولس کاله چې پوره وي که کوم مرتکب د جرم چې دا مجازات کېږي، اما هیڅ څه سر نه پرې خلاصېدل. تر اخره دا ویلي چې تاسو خو نه غواړئ دا مجازات شي، الله چې دولس کاله نه به بعد هغه مجازات کېدلو خو دوی سر نه پرې خلاصولو یا زه نه پوهېږم دوی داسې حرکت نه کول. تر اوسه پورې ماته سوال دي چې ولې
د دیموکراسي په برخه کې ویل کېږي وایي چې دا یوه تدریجي پروسه ده. وایي په اکثرو هیوادونو کې په اوله کې چې خلک د خپلو استازو په اهمیت نه پوهېږي چې استازه یعنې څه د دوی لپاره یې څه ګټه رسېږي او که نه رسېږي، نو په انتخاب کې ډېر سر نه پسې ګرځوي هر څوک چې چاته چې رایه ورکړي. خو کله چې پوه شي چې د استازي انتخاب د سم استازي انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځولی شي، بیا کوشش کوي چې سمو خلکو ته رایه ورکړي. تاسو ویل چې درې ځله انتخاب شوی، په ولسي جرګه کې مو کوم تغییر ولیدو؟ یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ورتیر ځل بهتره خلک راغلل او
متاسفانه چې روسه چې ولیده چې یو تعداد وکیل صاحبان شته دی چې له خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا باعث تشویق دی او تعداد کسان است. زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي، ځکه چې وکیل سیاسي مسؤلیت درلود، جرمي مسؤلیت خو نه درلود، د خپلو هغه د دریز او د فکر هغه یې درلود مسؤول نه و چې باید بندي شوی نه وای یا پایګرد قانون نه وای شوی، اما د جرمي خو نه. دا چې حکومت ولې دومره سستی کوله او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاوه، دا د فکر کوم دوی به هم هغه شي. نو همدغه باعث دی شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولی سي همدغه وضعیت نه دوی استفاده وکړي، ان کېدای شي د خپل روابطو د خپلو امکانات نه پوره ګټه اخیستی او زمونږ خلک هم بیا غنه چې محاسبه وکړي دي وړې تحفې دي او یو مقدار لګو پیسو په بدل کې دوی یو کس ته 15 کال لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دوی ته صدمه ورسوي. نو دا د ولس د پوهاوي د کچې ټیټوالی هم باعث دی سوشي
بل
دا فرصت طلب انسانان له دې فرصت استفاده وکړي او متاسفانه هغوی افغانستان ته سلامه ورکړي.
د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته ډېر شمېر افغانان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړو په شمول لاړل، مهاجر شول. تاسې هم لاړئ له وطنه، اوس په کاناډا کې اوسئ. ژوند مو څومره تغییر شوی دی؟ د اوسني ژوند په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست ژوند څنګه دی؟
خب معلومدار هستم که لخپل اصلی تاتور بینا بزایی که گی اول خودی و نمی محیط سرادت کول دخپل یا وقت گواری خصوصا پا لوی عمر که بیدا تغییر دی عادتم بڑی رسانی بنده نمی دوم درسی مثلا اگر کم عمر کسان سیجی سی خواه مکاتب و نور و گوی تزی و خورم مصرفی گی، اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډېر زیات جالبه نه وي. خپل وطن نه لرې تو بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی. خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، که هغه د اقتصادي لحاظه دي او که د سیاسي لحاظه دي که د امنیتي لحاظه دي. طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې ځان ته صدمه ورسول او ولس او د وطن ته. په زمان که اگه یو تعداد کسان هم چه بیرون دی متاسفانه دی نورو پلمسون دی اخپل هم دست دی مریض و افکار رو خواندن دی حدی از همی کشکوی چه دی افغانستان یا والی تا دی افغانستان اتحاد و اتفاق تا راتلون که تا صدمه ورسوی جالب جندال لی غلط تبلیغات که بی کل افغانیت من نمانی که دی افغانستان نم نمانی زی فکر کمنده ایست دی افغانستان پا گرد ندی دغه باعث دی کیږي چې د افغانستان دښمن علم دغه فرصتونه استفاده وکړي موږ لا سره تقسیم کړي. الان چې موږ یو ولس یو ملت یو او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه ته لومړیتوب ورکړي، شخصي غوښتنې یو طرف ته کېږي. نو دغه پراګنده غوښتنې او د کله کله نادرستې غوښتنې، بې اتفاقي داخل د افغانستان کې د بحران چې روان دی، دغه باعث دی کېږي ستاسو کار چېرته اوسېږي تاسو په آرام نه یاستئ.
څومره هیله لري چې وضعیت به بدل شي او بیرته به خپل وطن ته لاړ شي؟
امیدوار یم چې د افغان ولس په وړاندې سختر زیانې ختم شي، خصوصا د افغان نجونو مېرمنو په وړاندې حق د کار پیدا کړي، حق د تحصیل پیدا کړي، حق د سفر پیدا کړي، نو که څه بدلون راشي په دې دریځونو کې، نو بیا همدارنګه استخبارات نور نه گرفتاریان هم بس کی، ځکه چې ولس حق د انتقاد لري، حق د نظر لري. که ولس انتقاد ونه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي؟ نو زه فکر کوم چې ولس نه توپک راخیستی او نه یې ټانک راخیستی، نو تیاره لري. نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وکړي، نه داسې مثلا استخبارات گرفتاره کړي، شکنجه یې کړي. همدغه مسئله نه که لاس وڅکي شي، زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه ده، تاسو کولی شئ چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري، مختلف سیاسي نظر ولري، په عین وطن کې هم اوسېږي. نو دغه سختري زیان نه که طالبان لاس واخلي، زه فکر کوم زیات تعداد کسان به بېرته راشي خپل وطن کې به.
ډېره زیاته مننه.
مننه ستاسو څخه.
Are you funny? شاتو او شکرو نا خوکی شیر نے غزلی ربائی دا فرد شاعر بلبل انندی لری شوند گلابی لری بلبل انندی لری شوند گلابی